له ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونه له همدې شیبه پیل شو. نوري اس نوري يم او د خپل همکارانو په مرسته د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوم. نن د دیارلسوه نویوم هجری لمریز کال د تل دی یا د میزان د میاشتې و ویشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 19 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزیر پرون یو ځل بیا د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه او ویل چې په پرمختللو وسلو د افغانستان د ملي اردو سمبالتیا به په سیمه کې د قدرت توازن تضمین کړي. د جرمني د یوې ټولنې لخوا یوه ترسره شوې سروې ښیي چې په سلو کې 60 افغانان اندېښنه لري که ناتو ځواکونه له افغانستان ووځي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو په لومړۍ کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د دفاع وزیر د پاکستان پولې ته څیرمه په القاعده پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په وړاندې د افغان او ناتو ځواکونو د ګډو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. ناتو وایي د هغو پوځي عملیاتو په لړ کې چې په دې اونۍ کې د افغان ځواکونو په مرسته روانو، د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې د زخدریزو وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. په ایران کې د مخالفانو یو ویب سایټ خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې وتنه بهایي فعالان له 4 تر 5 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره مسقط ته رسېدلې. اسرائیلي عسکر ګیلاد شلید د غزې په ترانګه کې له 15 کلن اسارت وروسته پرون د حماس له لورې خوشې او اسرائیل ته ستون شو. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. افغان او ناتو ځواکونه په ګډه د پاکستان پولې ته څیرمه په القاعده پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په وړاندې ګډې حملې پیل کړې دي. د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک پرون خبرلانو ته وویل چې دغو ګډو عملیاتو ته د چړې څوکې نوم ورکړل شوی او د تېرې یکشنبې په ورځ پیل شوي دي. ښاغلي وردک هیله وښوده چې دغه عملیات به د نورو بریدونو لپاره د مخالفو وسلوالو قوت ته لوی ګوزار ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې پر خپل سفارت په حمله کې چې په سپتمبر کې وشو حقاني شبکه مسؤوله ګڼلې ده. ناتو وایي د هغو پوځي عملیاتو په لړ کې چې په دې اونۍ کې د افغان ځواکونو په مرسته روانو، د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې د سخدریزو وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. ناتو په خپله اعلامیه کې چې تېره شپه یې خپره کړې ویلي چې دغه طالب مشر له 20 نه تر 30 پورې وسلوالو مشري کوله او دوی ته به یې ناچاو دي مهمات او نور وسایل برابرول. د دغو ځواکونو په خبره دغه طالب مشر په زابل کې د افغان او ایتلافي ځواکونو په وړاندې په ګڼو بریدونو کې لاس درلود. ناتو د دغه طالب مشر د هویت په باب نور معلومات نه دي ورکړي. د کندهار د ولایتي شورا سرپرست رئیس پرون وزارتونه تورن کړل چې په کندهار کې خپل مربوطه چارو ته پام نه دی کړی. حاجي احسان چې پرون یې د کندهار په مطبوعاتي دفتر کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د وزارتونو تر څنګ په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي هم د خلکو له هیلو او اړتیاو سره سم هغسې چې ښایي کار نه کوي. د کندهار د دهلې بند رغونه یوه له سترو اړتیاو وګڼله چې څو ځلې د رغونې او فعالولو ژمنې شوي، خو تر اوسه ورباندې عملي کار نه دی شوی. د نورو لارو د پخولو تر څنګ یې دغه راز د بولک کندهار د لویې لارې رغونه هم یوه لویه اړتیا وګڼله. په ایران کې د مخالفانو یو ویب سایټ خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې وطن بهایي فعالان له 4 تر 5 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شول. د مخالفانو ویب سایټ راه سبز وای کامران او وحید په 5 کلونو بند محکوم شوي. ریاض محمود، رامین، فرهاد او نوشین د دې لپاره په 4 کاله بند محکوم شوي چې د داو له مخې په یو غیر قانوني ډله کې غړیتوب درلود او د ملي امن خلاف اقدامات کړي دي. د راه سبز په حواله د غوو کسانو د ایراني بهایانو په انلاین پوهنتون کې کار کاوه، په سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه درلوده. په ایران کې چې مذهب رسما شیعه دی، بهایي مذهب پکې رسمیت نه لري او ممنوع دی. بریتانیا د 5 کسانو شتمنۍ کنګل کړې. په دې کې 2 هغه مشوک ایرانیان هم شامل دي چې په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په ناکامۍ د سې کې په ناکامۍ د سې تورن دي. یو شپږ پنځوس کلن ایراني منصور ارباب سیر دی چې د امریکا تابعیت هم لري. بل غلام شکوري دی چې ګمان کېږي د ایران د قدس ځواکونو غړی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هګ رویټر اژانس ته وویل هیله لري چې د اروپایي ټولنې نور غړي هیوادونه هم د برېټانیا په څیر اقدامات وکړي. برېټانیا دا اقدام وروسته تر هغې کوي چې تېره اونۍ د امریکا د خزانې وزارت ورته ګام اخیستی و. په لندن کې د ایران سفارت یو ځل بیا دغه تورونه په شدت او قاطعیت سره رد کړي دي. په واشنګټن کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان د برېټانیا له لوري د شتمنیو د کنګولو د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن عمان ته ورسېده. دا سفر له مخکې نه و اعلان شوی. امریکایي چارواکي وایي کلینټن به د عمان له مشر د عمان له مشر سلطان قابوس څخه په ایران کې دوه امریکایانو د خوشې کولو په قضیه کې د هغه د رول په خاطر مننه وکړي. کلینټن به په عمان کې دغه راز په امریکا کې د ایران لخوا د سعودي عربستان د سفیر د وژلو د دسیسې په شمول د ایران په اړه خبرې وکړي. کلینټن له لیبیا څخه له کتنې وروسته مسقط ته رسېدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د لیبیا له نویو چارواکو سره د اړیکو د ټینګښت په هدف پرون په یو ناڅاپي سفر د لیبیا مرکز طرابلس ته تللې وه. له فبروري میاشتې راهیسې چې د معمر القذافي په وړاندې پاڅون پیل شوی، میرمن کلینټن لومړنۍ امریکایي چارواکې ده چې لیبیا ته سفر کوي. کلینټن د لیبیا نویو مشرانو ته د خپل هیواد د ملاتړ د زیاتېدو وړاندیز وکړ. ژمنه یې وکړه چې په میلیونونو ډالره به د مرستې په توګه ورکوي.
We will stay focused on security.
دا وای موږ به پر امن تمرکز ته دوام ورکو. زه خوشاله یم دا اعلان کوم چې موږ د لیبیا د خوندي کولو او د وسلو د خطرناکو ډیپوګانو د ویجاړۍ لپاره اضافي مرستې کوو. د اوباما اداره له کانګرس سره په ګډه کار کوي چې د دغې هڅې د ملاتړ لپاره 40 میلیونه ډالر برابر کړي. میلمن کلینټن دا سفر په داسې حال کې کوي چې د لیبیا ملي انتقالي شورا هڅه کوي په بیدیایي ښار خارګوټي بینولید او د قذافي په پلرني ټاټوبي سیټ کې د قذافي د پلوي ځواکونو مقاومت شن کړي. اسرائیلی عسکر گیلاد شالت د غزې په ترلنګه کې تر 15 کلن اسارت وروسته پرون د حماس لوري خوش او اسرائیل ته ستون شو. حماس ډلې شالت پرون وختي د فلسطینی بندیانو په بدل کې آزاد او مصر ته وسپاره. تېرونې قاهره د تبادلې د دغې معاملې منځګړیتوب تر مخکې شوه. په ورته وخت کې اسرائیل د سلګونو فلسطینی بندیانو خوشې کېدل پیل کړل. د اسرائیل د پوځ ویان د اویتال لیبوویچ وروسته تر هغې چې شالت د اسرائیل پولې ته ننوت وویل چې د دغه اسرائیلي عسکر صحي وضعیت ښه دی.
Shalit was transferred to the care of the representative.
Shalit de Israel de Faiz wa kun de idari personnel de astaz po motor ke intiqal shu tibi kar kun kul mnani rukhtai ma'amnat ma'ainat kridi du ta'id kare che rukhtai waza khada. Shalit rus tal khbal koranai sara de telefon la khabari wakri IDF ya de Israel de Faiz wa kurta de Gilad Shalit de ratlu har kalai ke Shalit pa 2015 miladi kal ke pa Gaza ke de Hamas tar wal ke land de sima ke Falastini sakhdari zul luri pa yo brit ke buni wal shu. Israel ba de Shalit pa badal ke tar zaru زیات فلسطینیان خوشی کوي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم اوریدل کېدای شي. د غراز وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزیر پرون یو ځل بیا د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه او ویل چې په پرمختللو وسلو د افغانستان د ملي اردو سمبالتیا به په سیمه کې د قدرت توازن تضمین کړي. د جرمني د یوه بنسټ له لوري یوه ترسره شوې سروې ښیي چې په افغانستان کې حالات د خرابېدو خواته روان دي. په دغه سروې کې په 60 افغانان اندېښنه لري که ناتو ځواکونه له افغانستان ووځي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. تر نیمایي زیات افغانان بیا غربي ځواکونو ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي چې د مدرسې په نوم د یو افغاني فلم له ښودلو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري او تیار دی چې نندارې ته د دې فلم د وړاندې کولو زمینه برابره کړي.
ما هیڅ ګونه مخالفت با این فلم نداریم و حاضر هم هستیم که در معرض نمایش هم بر شما بگوین از تعداد 100 نفر تا 1000 نفر براتون در نمایش فیلم دارد.
پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. راسره اوسئ. د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک پرون وویل چې هیواد د بهرنیو خطرونو د شنډولو لپاره پر مخللو وسلو لکه جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري، خو اوسنۍ وسله هم د سخت دریځو وسله والو په وړاندې مبارزې لپاره کافي ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي اردو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات افغانستان ته ورکړي، خو د جنګي الوتکو په شان د پیچلو او پر مخللو وسلو له ورکولو یې په دې دلیل ډډه کړې چې د امریکایانو په ادا افغانستان دا ډول وسلو ته اړتیا نه لري او له بلې خوا هغود ساتنه لپاره ظرفیتونه هم نه لري. پر دې مسله اسوشیټد پریس آژانس راپور لري. سلیم محمد صالح جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک پرون یو ور بیا د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه او ویل چې په پرمختللو وسلو د افغانستان د ملي اردو سمبالتیا به په سیمه کې د قدرت توازن تضمین کړي. د پدیب خبرلانو ته په خپل خبري کې زیاته کړه، هغه څه چې موږ غوړو ترلاسه کړو یوازې د دې چې د ځان دفاع پرې وکړای سو او پراتونکو کې زموږ دوستان او متحدان پر موږ په 1600 ماموریتونو او نور عملیاتو کې اتکا او حساب وکړای سي. د افغانستان دفاع وزیر د کوم خاص هیواد نوم وانه خیست، خو ایران او پاکستان چې د افغانستان په پرتله خورا پرمختللي وسلې لري د افغانستان دوه گاونډي هیوادونه دي چې په افغانستان کې په لاسوهنې تورن دي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی وویل چې له پولیسو او نړیوالو ځواکونو سره یو ځای د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو شمیر په هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره کافي دی. کریمی زیاته کړه، د یوې قوي ملي اردو رامنځته کېدل په سیمه کې د ځواک د انډول د یقیني کولو او د خپلو ګاونډیانو په وړاندې د دفاع لپاره تر ټولو مهمه ده، خو په هیڅ صورت موږ د یرغل پالیسي نه لرو. زموږ تګلاره دفاعي ده. د امریکا او ناتو لپاره چې له یوې لسیز راهیسې د طالبانو او نورو سخت دریځو په وړاندې په جګړه بوختي، د افغان ځواکونو روزنه له لومړیتوبونه ګڼل کېږي. ناتو غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او هڅه کوي افغان ځواکونو ته دا وړتیا ورکړي چې په یوازې سر بشپړ امنیتي مسؤلیتونه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د افغانستان د امنیتي ځواکونو یعنی ملي اردو او ملي پولیسو دروزنې او تجهیز لپاره مخکې 10 میلیارډ ډالر زنګړی سوي او پر نورو 10 میلیارډ ډالر خبري روانې دي، خو لمړی باید دغه اندازه پیسې د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شي. د پرتلونکو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت په باب وویل چې دا مسله په هیواد کې د تاوتریخوالي لاندازې سره تړاو لري. شغلی وردګ وویل که موږ وکړای سو چې د تاوتریخوالو اندازه کم کړو، لګښتونه به مو هم ورسره په خپل کم سي، خو په اوسنیو امنیتي شرایطو کې د جګړې د یو کال لګښت شاوخوا 500 میلیارډ ډالر ته رسیږي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو په مسلکي روزنه او د کیفیت پر لوړولو 15 میلیونه یورو ولګوي. په همدې مقصد پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د اروپایي ټولنې او آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. اروپایي ټولنه وایي د دې پیسو په یوې برخې به په هیواد کې د پولیسو د روزنې مرکزونه جوړ او نورې به د ظرفیتونو په لوړولو ولګېږي. پروژې چارې د آی او ایم ادارې ته سپارل شوې دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
ټاکل شوې ده چې د افغان پولیسو د مسلکي روزلو پروګرام د کابل او بامیانو په ولایتونو کې د آی او ایم یا د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا پیل او پلې شي. په دې مقصد په جوړې شوې ناسته کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وویل چې اروپایي ټولنې د افغان پولیسو روزلو ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر وویل چې د دې پیسو 9 میلیونه به د بامیانو په ولایت کې د پولیسو د روزلو د یو مرکز په جوړولو، 4 میلیونه به په کابل کې د پولیسو د کیفیت پر لوړولو او 2 میلیونه به په مجموع کې د ظرفیتونو په جوړولو ولګول شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ویګادس اوشاس کاس وویل
First, building the staff college in Kabul.
د وویل لومړی په کابل کې د یو کالج جوړول، دوهم د بامیانو په ولایت کې د پولیسو د روزلو د یو مرکز جوړول چې خزی به هم پکې وي، او دریم د ټولو پولیسو د ظرفیتونو لوړول. دا درې موضوعګانې د دې پروګرام عمده برخې دي. د کورنیو چارو وزارت د کابل او بامیانو په ولایتونو کې د دې ډول روزنیزو مرکزونو جوړول له ارزښت ډک وبلل. د دې وزارت مرستیال جنرال میرزا محمد یارمن وویل چې دا مرکزونه به په 13 میاشتو کې بشپړ او تدریسي چارې به د بهرنیو متخصصینو لخوا ترسره شي. همدارنګه د اروپای ټولنې د عمومي منشي مرستیال مسی پپوس کې وویل چې په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د اروپای ټولنې او افغانستان ترمنځ یو بل توافقنامه هم لاسلیک شي چې لمخه باید د هوا د روغتیایي تعلیمي مسلکی او سوداګریزو چارو لپاره مختګ سره مرسته وشي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د افغانستان په وخت د سهار په 2:00 خبرونه پیلوي. د خبرونه د ماخام تر 2:00 دوام کوي. او اوس یو ځل بیا تاسو را بولو د ساده مهمو خبرونو او مطالبو سره ټکوته. د افغانستان دفاع وزیر پرون یو ځل بیا د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه او ویل چې په پرمختللو وسلو د افغانستان د ملي اردو سنبالتیا به په سیمه کې د قدرت توازن تضمین کړي. د افغانستان دفاع وزیر د غراز د پاکستان پولیس ته چیرمه په القاعده پورې د تړلې ډلې حقانی شبکې په وړاندې د افغانانو ناتو ځواکونو د ګډو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. ناتو وایي د هغو پوځي عملیاتو په لړ کې چې په دې اونۍ کې د افغان ځواکونو په مرسته روانو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د سختدریزو وسلوالو یو مشر وژل شوی دی. په هغه سروې کې چې د جرمني د یو بنسټ لورې شوې څرګندوي چې په افغانستان کې حالات د خرابېدو خواته روان دي. لیتوانیا چې د مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نوبتي مشري کوي ویلي د افغانستان مسله به په لومړیتوبونو کې ځای ولري. په ایران کې د مخالفانو یو ویب سایټ خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې 8 بهایی فعالان له 3 تر 5 کلونو پورې د بند سزا محکوم شول. بریتانیا د 5 کسانو شتمنۍ کنګل کړې. په دوی کې 2 هغه مشکوک ایرانیان هم شامل دي چې په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژنې په ناکامۍ د سي تورن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د عمان له چارواکو سره د خبرو لپاره مسقط ته رسیدلې ده. اسرائیلي عسکر ګیلاد شلید د غزې په ترلانګه کې تر 15 کلن اسارت وروسته پرون د حماس له لورې خوشي او اسرائیل ته ستون شو. د ترکیې چارواکي وایي پرون د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سړک تر غاړې بمې چاودنې 15 پولیس افسران ووژل او 2 ملکیان یې ټپیان کړل. آزادی رادیو اوری. د کندهار د ملي امنیت ریاست پرون هغه وکسه وسلواله ډله او ځانوژن کې برید کوون کې خبر لاندې وکړل چې د ولایتي بیرغونې ډلې او د ملي امنیت ریاست پر ودانۍ او د ځانمرګو وسلوالو بریدونو پلان درلود. مخکې چې په دې اړه راپور درواورو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان په خوندي سیمو کې د ځانوژونکو بریدونو د خپرېدو مسله څېړلې ده. په دې اړه په خپرې شوې مقالې کې لولو، که څه هم په پنجشیر کې د شنبې د ورځې د طالبانو برید چې هدف یې د امریکا یوه اډه وه ناکامه حمله وه، خو اغېز یې په دغه ولایت کې تر سترګو کېږي. د نیویارک ټایمز په وینا په دې برید کې کوم امریکایی ونه وژل شو، خو پنجشیر هغه ولایت دی چې امریکایانو ته مسون ښکاري او په اوړي کې امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. نو د ورځپاڼې په نظر شخړې د افغانستان دې سیمې ته هم خپرې شوې. په دې ولایت کې د امریکا د ځواکونو قمندان چې پوځیانو یې په جګړو کې برخه نه ده اخیستې او د بیا رغاونې چارې پر مخ وړي، یو وخت ویل پنجشیر دومره خوندي دی چې طالبان به کله هم هلته نفوذ ونه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا نن هم دغه قمندان وایي چې په پنجشیر کې برید په حقیقت کې د دې ولایت د امنیت پر سمبول یو برید و چې اوس یې د دې ولایت په خلکو کې شور ماشور پیدا کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د پنجشیر د برید په اړه په خپره کړې مقالې کې څرګنده کړې ده چې د دې ځانوژونکي برید اساسي قربانیان هم د نورو ځانمرګو بریدونو په څیر ملکیان وو. په دې برید کې د لاریو دوه چلوونکي چې انتظار یې کاوه چې اډې ته ننوځي د ډزو پر مهال ووژل شول. د نیویارک ټایمز په وینا شایي د پنجشیر چارواکو ته دا یو موافقیت وي چې 15 سره برید کوونکي د ډزو پر مهال یا د خپلو چاودیدونکو موادو له امله ووژل شول. وی بل لویدیځ ورځپاڼې فاینانشل ټایمز بیا له لویه سره په افغانستان کې د امنیت مسله څېړلې ده. دغه برېټانیایي ورځپاڼې د ناټو لپاره په افغانستان کې د پاکستان د اړتیا مسله څېړلې چې په یوې برخه کې لیکي د ناټو چارواکي په دې باور دي چې د دې سربېره چې د پاکستان پر استخباراتي ادارې یا ISI انتقادونه کیشي او اعتراضات شته، بیا هم ناټو په افغانستان کې خپل هدف ته د رسیدو لپاره د پاکستان مرستې ته اړتیا لري. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وینا د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي دي چې پرته له دې چې دې ته توجه وشي چې ISI د حقاني لړل سره اړیکې لري که نه لري، ناټو بل لار نه لري چې پاکستان ته مخ نه کړي، خو پاکستان هم باید پوه شي چې د حقانی دلیل ځپلو پرته بل لار نه لري. ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا لیکي چې اسلام آباد او کابل باید په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي، کنه سوله به په اسانۍ رانه شي. فاینانشال ټایمز د خبرې کړې مقالې په پای کې د پاکستاني چارواکو دې خبرو ته اشاره کوي چې وایي هیڅوک د افغانستان د شخړې په پای ته رسیدو کې د پاکستان پر ونډې سترګې نشي پټولی.
په امنیتي موضوع کې تم کېږو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل په کندهار کې د کندهار د ملي امنیت ریاست یو اوه کسیزه وسله واله ډله پرون خبرلانو ته وښوده چې د دوی په وینا د ځانمرګو وسله والو بریدونو پلان یې درلود. محمد صادق رښتینی په اړه له کندهار رپورټ لري.
یا د وسله والا ډله چې مشري یې د عبدالرحمن په نوم یو طالب قمندان کوي، په کندهار ښار کې یې چریکي بریدونه کول او د تیر روشې په میاشت کې د دولتي مامورینو او قومي مشرانو د ترور ترڅنګ پر لومړی امنیتي حوزه او د پولیسو پر یو پوسټای د دوو موټرو په وسیله ځانمرګ بریدونه ترسره کړي وو. نیول سوي کسان چې د رسنیو سره ژغېدل په خپلو کړنو یې اعتراف کړ او زیاته یې کړ چې اوسمهال یې پلان درلود چې د کندهار د ملي امنیت پر ریاست او د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي پر ودانیو ډلې ځانمرګ بریدونه وکړي.
د نیاول کارو چې موږ وکړې په هغه کې دوه موټر و، یو پراډو موټر و او یو ټونیس موټر و چې هغه د ویشته خوا څخه راواړوله چې بیا د غره کلي ته راله. د غره په کلي کې ورېد انجینر زابط خان د خوا څخه جوړ شوله، بیا هغه مشران سره د انتحاریانو موږ راوستل. پراډو موټر په اوله کې خپل انفجار وکړي او دوه موټر چې هلته د خارجانو پوسته و په هغه کې خپل انفجار وکړي.
زه دوه کاله مخکې مشمن ته ولاړم، مشمن کې مې سبق ویلی، مندان نجیب میوان سره راواوشتلم و شهر ته پنجوایی تر عالم پر کروانو باندې جنگونه میون کول عدالت مینونه هم پټول. زه دولت څخه دا غوښتنه کوم سیما وبخشي، زه خدای سره هم بیفلا به شم نکوم.
د کندهار چارواکي په داسې حال کې پر دولتي تاسیساتو د بریدونو د مخنیوي خبر ورکوي چې په تیر دوه اونیو کې د دې ولایت په امنیت کې په نسبی ډول شوالی راغلی.
لبلی خوا په بلخ ولایت کې شپږ وسله والې ډلې چې شمیرې نوي تنو ته نوي تنو وسله والو ته رسېدل له دولت سره یو ځای شوي او له مخالفت یې لاس اخیستی. دا خبره د بلخ ولایت د امنی قمندان رسنیو ته کړې. په دې اړه به په بله خپرونه کې په تفصیل راپور واورئ. لیتوانیا چې دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نوبتي مشري کوي، ویلي چې د افغانستان مسله به په لومړیتوب کې ځای ولري. د دې هېواد یو چارواکي ویلي چې د امنیت او همکاري سازمان به د ناتو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ترڅنګ د افغانستان د امن او ثبات لپاره خپل نقش ولوبوي. جزئیات له صالح محمد اصالی څخه اوري.
لیتوانیا ویلي چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د نوبتي مشرتابه په توګه به افغانستان د کارونو په لومړیتوبونه کې وي. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د لیتوانیا سفیر او د دې سازمان نوبتي مشر ریتس پاولاوسکاس پاینې حل کې زیاته کړه، باید افغانستان ته د ثبات دروسلو لپاره د هڅو د هماهنګۍ په برخه کې نور عملی اقدامات هم وسي. دا خبرې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو او یورو اتلانتیک د همکاریو د شورا په غونډه کې وکړې. پاولاوسکاس وویل د افغانستان امن او ثبات د مرکزی آسیا او د امنیت او همکاري سازمان د غوړي هیوادونو پر امن مستقیم اغیز لري. د ټینګارو کړ چې د په مشرۍ سازمان چمتو دی افغانستان ته د سولې او ثبات دروستلو لپاره د ناټو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ترڅنګ خپل نقش ولوبوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د یورو اتلانتیک د همکاري شورا غړو ته په خبرو کې وویل لیتوانیا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د نوبتي مشرتابه په توګه افغانستان ته د خپلو عمده لومړیتوبونو په سر کې ځای ورکوي. ریتس پاولاوسکاس زیاته کړه هغه نړیوال کانفرنسونه چې د ترکیه په استنبول او د جرمني په بند شهرونو کې د افغانستان په باب جوړیږي، د نړیوال ټولنې استازي به له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د هماهنګۍ په باب جدي خبرې وکړي. دغه مقام دا هم ویل چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان به په دسمبر میاشت کې له افغانستان سره د خپلو نویو مرستو په باب خبرې وکړي. په دسمبر کې به د وزیرانو په کچه د امنیت او همکاري سازمان د غړي هیوادونو غونډه په لیتوانیا کې جوړه شي. دغه سازمان له افغانستان سره خپل مرستې له 2003 میلادي کال راهیسې پیل کړي او اوس هم روان دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
په هغه سروي کې چې د جرمني د یو بنسټ له لورې شوې څرګندوي چې په افغانستان کې حالت د خرابېدو خواته روان دی. په سلو کې شپېته افغانان اندېښنه لري که ناتو ځواکونه له افغانستان ووځي نو کورنۍ جګړه به پیل شي. تر نیمایي زیات افغانان بیا غربي ځواکونو ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د جرمني شپېګل آنلاین خپرونې د دې سروې جزئیات خپره کړي. مهمې برخې صالح محمد صالح راخیستې دي.
د سروې پر اساس چې پرون خپره شوې شپږ پنځوس فیصده افغانان اوس بهرنیو ځواکونو ته د اشغالګرو په سترګو ګوري. د سروې یوازې نه دېرش فیصده افغانانو ویلي دوی ایصاف ځواکونه د امن تضمینونکي ګڼي، حال دا چې د تیر میلادي کال په سروې کې دغه فیصدي پنځه څلوېښت وه. په داسې حال کې چې ناټو وایي د دوی ځواکونه په افغانستان کې د یوه خوندي چاپیریال او دوامدار ثبات د برابرولو لپاره دیره دي، خو په افغانستان کې د ناټو د حضور د لسو کلونو له تېرېدو وروسته چې هدف یې د القاعده شړل او د طالبانو ختمول وو، اکثریت خلک ایصاف یا نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر اشغالګر له ورهاخوا ځواکونه ګڼي. د سروې شپېته فیصد افغانان فکر کوي که ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي افغانستان به بیا د کورنۍ جګړې په ډګر بدل سي. د کینراد ادنایر بنسټ د افغانستان د څنګ مشر بابک خل ادبري پرون د خپلې دغه سروې پایلې د اندېښنې وړ وبللې. په افغانستان کې دغه سروې له 2008 میلادي کال راهیسې د پالیسي د څېړنې د ملي مرکز او کابل پوهنتون په مرسته هر کال کیږي. په تیر سپتمبر کې د دې تازه سروې لپاره په پنځو ولایتونو کې له پنځه زره افغانانو سره مرکې سوي دي. بابک خل ادبري وویل دا نتایج ښیي چې په افغانستان کې ظاهرا تر خوشبیني او هیلې نهیلي او بیره زیاته ده. شپیگل آنلاین خبرونه لیکي د امریکا پر نیویارک او واشنگتن ښارونو د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11مې تر تروریستي بریدونو وروسته چې ناټو او امریکا پر افغانستان برید وکړ، له هغې مودې یوه لسیزه تیره سوه. په لویدیځ کې زیات خلک د افغانستان ماموریت ته د ناکام ماموریت په سترګه ګوري، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر نازک او وسلول طالبان له ایل کېدلو وتلي دي. په سروې کې ویل سوي چې 22% افغانان د افغانستان له اوسني امنیتي وضعیت څخه خوشحاله دي، خو جغرافیایي موقعیتونو ته په پام سره دغه رقم فرق کوي. په لویدیځ ولایت هرات کې په سلو کې 3 خلکو له امنیتي وضعیته خوشي شولې، خو په ننګرهار کې یوازې 0% خلک امنیتي وضعیت ښه ګڼي. د شپیگل آنلاین خبرونه په حواله په افغانستان کې په ورستیو کلونو کې تاوتریخوالی زیات شوی. که څه هم ناټو د شنبې په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي د تیر میلادي کال د دوبی په پرتله د روان میلادي کال په دوبی کې د طالبانو حملې ډېرې کمې سوي.
خبری مجله اوري.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مدرسې په نوم د یو افغاني فلم له ښودلو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري او تیار دی چې نندارې ته د دې فلم د وړاندې کولو زمینه برابره کړي. ډاکټر سید مخدوم رحیم چې پرون د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون ته بلل شوی و څرګنده کړه چې د دې فلم د نندارې په اړه به له جوړوونکي سره خبرې وشي. ټاکل شوی و چې د مدرسې په نوم دا افغاني فلم د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې ښودل شوی وای، خو د دې افغاني فلم جوړوونکي ویلي چې په کابل کې د ایران د سفارت په مداخله د افغان فلم د ریاست لخوا دا فلم ننداری ته وړاندې نشو. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار راپور ته.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر کڅه هم وایي چې لا تر اوسه د مدرسې په نوم افغاني فلم نه دی لیدلی، خو دې ته چمتو دی چې ډیر ژر دا فلم د ملي شورا غړو او خلکو ته وخی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم چې د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو کمیسیون ته بلل شوی وو، وویل چې ننداری ته د افغاني فلم د وړاندې کېدو مخه نه دنیولې او په دې اړه هیڅ معلومات هم نه لري. هغه د ولسي جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د مدرسه فلم له جوړونکو سره تر خبرو وروسته د دې فلم د خوولو لپاره زمینه برابره کړي.
ما هیڅ ګونه مخالفت با این فلم نداریم و
دای وای مونږ له دې فلم سره هیڅ ډول مخالفت نه لرو او چمتو یو چې ننداری ته وړاندې کړو او سلګونه او زرګونه خلک هم ورتره وغواړو. په عین حال کې ما خپل سلاکار ته هم دنده ورکړه چې له فلم جوړونکو سره خبرې وکړي او ننداری ته د وړاندې کولو لپاره یې زمینه برابره کړي. د مدرسې او همسایه په نومونو دوه فلمونه د افغان فلم جوړونکو په هڅو جوړ شوی چې مدرسه په کابل کې او همسایه په مزار شریف ښار کې لننداري پاتې شو. اسد سکندر چې د مدرسې په نوم د افغاني فلم جوړونکو دی، د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې فلم د جوړولو په برخه کې ډېرې ستونزې ګاللي او دا فلم تر ډېره پر هغو ستونزو او واقعیتونو سرخی چې په ایران کې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د سرګند کړه چې دا فلم په کابل کې د ایران د سفارت په مداخله د افغان فلم د ریاست لخوا ننداری ته لوړاندې کولو څخه پاتې شو. کاڅه هم په کابل کې د ایران سفارت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سینماګرانو ټولنې له دې عمله سخت انتقاد کړی چې مدرسه او همسایه فلمونه نندارې ته وړاندې نه شول.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. نجیب الله زازای په خپل پیغام کې لیکي، راځي چې دا هیواد ایران ته پرېږدو، ځکه چې دومره زورور دی چې دوی زموږ پر فلمونو هم بندیز لګولی شي. هدایت الله کامران د جلال آباد څخه لیکي، دا څنګه امکان لري چې لسګونه بهرني سیریالونه او فلمونه دي او فلمونه د په افغاني سینماګانو او ټلویزیونونو کې خپاره شي او د یو افغان فلم څخه په افغانستان کې د خپرېدو مخنیوی کیږي؟ ولې زما په نظر د دې فلم د خپرېدو په مخنیوي کې افغان چارواکي لوی لاس لري. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوری اس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو سلطان محمد سرور سړیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. خیر اخلاست.
تشکر نوری صاحب. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز 27 میزان و 19 اکتبر طور که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی مرا همراهی میکنه. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته میباشد، با عناوین اخبار این ساعت آغاز میکنیم. سرپرست شورای ولایتی قندهار دیروز بالای وزارتخانه ها انتقاد کرده، گفت که آنها مسئولیت هایشان در قندهار را به خوبی انجام نمی دهند. ناتو می گوید در جریان عملیاتی که در همین هفته به کمک نیروهای افغان ادامه داشت، در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل یک فرمانده طالبان کشته شد. برطانیه سرمایه های 5 فرد به شمول 2 ایرانی را که به اساس ادعاها در دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دخیل بودند منجمد ساخته است و وزیر خارجه آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد سلطنت عمان شد. تفصیل اخبار. سرپرست شورای ولایتی قندهار دیروز بالای وزارتخانه ها انتقاد کرد، گفت که آنها مسئولیت هایشان در قندهار را به خوبی انجام نمی دهند. حاجی احسان دیروز در یک کنفرانس خبری سخن می گفت. به کنفرانس خبری گفت نماینده های مردم قندهار در شورای ملی نیز به خواسته های مردم این ولایت توجه جدی نمی کنند. او پروژه بند دهله قندهار را یکی از نیازمندی های عمده مردم این ولایت خواند و گفت که چندین بار تعهد شده که این بند بازسازی و فعال خواهد شد، اما تا حال اقدام عملی در این بخش نشده است. ناتو میگوید در جریان عملیاتی که در همین هفته به کمک نیروهای افغان ادامه داشت، در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل یک فرمانده طالبان کشته شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی ناتو آمده است که این قماندان رهبری 20 تا 30 تن از طالبان را به عهده داشت و برای آنها مهمات فراهم می ساخت. در این اعلامیه ناتو نام این قماندان طالبان افشا نشده، اما گفته شده است که وی در حملات تروریستی در زابل نقش داشت. برطانیا سرمایه های 5 فرد به شمول 2 ایرانی را که به اساس ادعاها در دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دخیل بودند منجمد ساخته است. منصور ارباب سیر تبعی آمریکا که پاسپورت ایرانی نیز دارد و اکنون در زندان به سر می‌برد و غلام شکوری مردی که ادعا می‌شود عضو نیروی قدس ایران بوده و اکنون در ایران است، هر دو در جمع این 5 تن شاملند. ویلیام هیگ وزیر خارجه برطانیا به خبرگزاری رویترز گفته است از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز می‌خواهد تا چنین اقدامی را برای اندازند. وزیر خارجه آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد سلطنت عمان شد. مقامات آمریکایی میگویند هیلاری کلینتون از قابوس بن سعید پادشاه سلطنت عمان به خاطر نقشی که در تأمین رهایی 3 کوهنورد آمریکایی محبوس در ایران داشت تشکر خواهد کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با رهبران سلطنت عمان درباره ایران و دسیسه مظنون برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن که گفته می‌شود تهران در آن دست دارد نیز صحبت کند. مقامات ایران این اتهامات را قاطعانه رد می کنند. وزیر خارجه آمریکا بعد از بازدید لیبیا وارد سلطنت عمان می شود. او هنگام صحبت در طرابلس متعهد ادامه کمک ها با رهبران جدید لیبیا شد. او بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که بعد از سقوط رژیم 42 ساله قذافی در ماه آگوست گذشته از لیبیا بازدید میکند. هیلری کلینتون گفت که واشنگتن با لیبیا میلیون ها دلار کمک میکند و 40 میلیون دلار را برای حفظ و مراقبت انبارهای اسلحه این کشور میپردازد. ما بیشتر روی امنیت تمرکز خواهیم کرد. من با خوشنودی اعلان میکنم که ما پول بیشتری را در بخش مراقبت و از بین بردن انبارهای اسلحه خطرناک با لیبیا کمک خواهیم کرد. حکومت آمریکا با کانگرس کار میکند تا 40 میلیون دلار را برای حمایت از این تلاش‌ها فراهم سازد. این بسته کمک‌های آمریکا با لیبیا کمک با مبارزینی را هم در بر می‌گیرد که در جریان برخوردها زخمی شدند. اتحادیه اروپا سفر پلان شده رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ به کشورهای اروپایی را لغو کرد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت اوکراین یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین این کشور را به زندان فرستاد. یک سخنگوی کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت سفر یانوکوویچ زمانی انجام خواهد شد که وضعیت به خاطر مذاکرات بالای روابط دو جانبه میان اوکراین و اتحادیه اروپا بهتر شود. یک صفحه اینترنتی حامی مخالفان حکومت ایران گزارش داده است که 7 تن از فعالان بهائی مذهب به حبس بین 4 تا 5 سال محکوم شدند. صفحه اینترنتی راه سبز می گوید این افراد به نامهای کرمان و وحید به 5 سال حبس محکوم شدند و حکم حبس 4 ساله افراد دیگر به نامهای رضا محمود، رامین فرهاد و نوشین صادر شده است. پایان اخبار. ساعت 7:35 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. وزارت دفاع آمریکا میگوید تجهیزات جدید نظامی را از آمریکا به دست آورده است. جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان در این مورد چنین میگوید:
تأکید میکنم که سلاح و ساعت و تجهیزاتی که در اختیار اردوی میلی فعلا قرار داره و در آینده قرار خواهد گرفت یا برای یک جنگ غیر متعارف غیر منظم، یعنی تهدید فعلی که افغانستان برای از او مواجه است، مؤثر خواهد.
جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان بود که از کمک های جدید خبر داد. ریاست امنیت ملی افغانستان یک جعلکار را دستگیر کرده است که میگوید به شمول رئیس جمهور کرزی امضای چندین مقام بلند رتبه را جعل کرده است.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی بل اثر اطلاعات داشته خیش یک تن جعلکار را به اسم عبدالوارث مشهور به آشنا اسناد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید دلیل برای ممانعت از نشر فیلم مدرسه وجود ندارد و میخواهد این فیلم برای تمام مردم نمایش داده شود. سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان چنین میگوید:
ما هیچ گونه مخالفتی با این فیلم نداریم و حاضر هستیم که در معرض نمایش هم بر شما بگوین از تعداد 100 نفر تا 1000 نفر برتون در نمایش پیدا.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم میشنویم. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید آمریکا تجهیزات جدید نظامی را در اختیار این وزارت قرار داده است. نمونه اسلحه‌ها، تانک‌ها، هلیکوپترها و سایر تجهیزات نظامی که وزارت دفاع افغانستان از آمریکا دریافت کرده است، روز سه‌شنبه به خبرنگاران در مقر این وزارت نشان داده شد. وزیر دفاع افغانستان گفت این کمک‌های نظامی آمریکا میلیاردها دلار ارزش دارد. جنرال عبدالرحیم وردگ همچنان خواهان مساعدت‌های بیشتر جامعه بین‌المللی و اردوی ملی به خصوص قوای هوایی افغانستان شد. جزئیات بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با آنکه وزارت دفاع افغانستان کمک‌های نظامی جدید ایالات متحده را به اردوی ملی افغانستان مهم توصیف می‌کند، اما این سلاح و تجهیزات را برای یک جنگ منظم کافی نمی‌داند. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان به روز سه‌شنبه پیش از آن که نمونه های از اسلحه هلیکوپترها و سایر تجهیزات نظامی را که اخیراً از سوی آمریکا به افغانستان مساعدت شده به خبرنگاران در کابل نشان بدهد گفت نیروهای اردوی ملی با استفاده از این وسایل و تجهیزات این توانایی را پیدا خواهند کرد تا به تهدیدات موجود پاسخ بدهند.
تأکید میکنم که سلاح و ساعت و تجهیزاتی که در اختیار اردوی ملی فعلا قرار داره و در آینده قرار خواهد گرفت یا برای یک جنگ غیر متعارف غیر منظم یعنی تهدیدی که فعلیه که افغانستان برای از دو مواجه است مؤثر خواهد بود و در برابر یک جنگ منظم کانونشنال تجاوز خارجی ما با سلاح‌های ثقیل‌تر و در بخش هوایی با سلاح‌های زرهی ثقیل‌تر احتیاج خواهد داشتیم.
هلیکوپترها، تانک‌ها، وسایل زرهی و غیر زرهی، انواع مختلف اسلحه، وسایل خونسازی ماین و سایر امکانات صحی شامل کمک تازه ایالات متحده آمریکا به اردوی ملی افغانستان است. وزیر دفاع افغانستان گفت که این تجهیزات و وسایل نظامی میلیاردها دلار ارزش دارد. او تاکید کرد که کمک به اردوی ملی به خصوص در بخش هوایی باید بیشتر شود. به گفته آقای وردک برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان نیاز است تا نیروهای امنیتی این کشور به سطح منطقه تجهیز و تقویت گردند.
یگانه راه تامین امنیت در از مدت افغانستان توانمند ساختن خود افغان هاست و هیچ بدیل دیگر بجز خودکفایی و اکتساب قدرت دفاع مستقل وجود نداره. افغانستان که از نگاه نظامی قوی و نیرومند باشه نه تنها که امنیت داخلی افغانستان را تامین خواهد کرد بلکه به صلح و امنیت منطقوی ممت خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا در حال کمک‌های تازه نظامی را در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار می‌دهد که انتقادهای از جامعه بین‌المللی موجود است که در زمینه تجهیز و تقویت نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی افغانستان توجه لازم نکرده است. این مساعدت‌های نظامی همچنان در زمان صورت می‌گیرد که مسئولیت‌های امنیتی هفت منطقه که شامل برخی ولایات و شهرها می‌شود به نیروهای افغان سپرده شده است. انتظار می رود در آینده نزدیک مسئولیت های امنیتی شماری از مناطق دیگر نیز به عهده نیروهای امنیتی این کشور گذاشته شود.
همکارم ستاره فروغ از کمک های جدید نظامی آمریکا با افغانستان گزارش می داد. اتحادیه اروپا به هدف تقویت پلیس افغانستان 15 میلیون یورو را به مصرف می رساند. در نشست خبری که روز سه‌شنبه در کابل دایر گردید، اتحادیه اروپا با سازمان بین المللی مهاجرت IOM قرارداد این مقدار پول را به امضا رسانید. بر اساس این برنامه قرار است از این مقدار پول در ساختن دو مرکز آموزشی برای پلیس افغان و ظرفیت سازی در این بخش استفاده شود. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است برنامه تقویت نیروهای پلیس و ارتقای ظرفیت آنان از سوی سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در ولایت‌های کابل و بامیان عملی گردد. در نشست خبری که بر روز سه‌شنبه در کابل راه اندازی شده بود، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت این برنامه با مصرف 15 میلیون یورو سه هدف را دنبال می‌کند. ویگادس اوشاسکس در ادامه چنین گفت:
اول اعمار یک کالج در کابل به مصرف 9 میلیون یورو، دوم اعمار یک مرکز آموزشی در ولایت بامیان به ارزش 4 میلیون یورو که در این مرکز زنان و مردان به طور جداگانه آموزش خواهند دید و این اولین مرکز آموزشی منظم در افغانستان خواهد بود که در آن زنان آموزش می‌بینند و بخش سوم این برنامه شامل ارتقای ظرفیت ها می شود.
از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان ساختن مراکز آموزشی در ولایت‌های کابل و بامیان را برای مسلکی شدن پلیس افغان با اهمیت می‌خواند. معین اداری این وزارت می‌گوید قرار است کار ساخت این مراکز آموزشی در 18 ماه به پایان برسد. مرزا محمد یارمند می‌گوید برای آموزش افراد پلیس در این مراکز از متخصصان خارجی نیز استفاده صورت می‌گیرد.
من از توجهات نیک اختیاری اروپا که در راستای اعمار استاف کالج و همچنان اعمار یک مرکز تربیتی پلیس در بامیان که همزمان کاری از این آغاز می شود و تا سال 2012 در ماه جون را به جانب افغانی تسلیم می تن که انشاءالله این گام بسیار بهتر و خوبی خواهد بود در جهت مسلکی شدن، پروفشنال شدن و علمی شدن پلیس افغانستان.
اتحادیه اروپا نه تنها در بخش آموزش پلیس ملی افغانستان با این کشور کمک کرده، بلکه به اساس گزارش ها کشورهای عضو این اتحادیه در سالهای گذشته در بخش بازسازی افغانستان میلیاردها یورو را به مصرف رسانیدند. حکومت افغانستان در این روزها در تلاش است تا به منظور گسترش روابط میان افغانستان و اتحادیه اروپا موافقت نامه همکاری های دراز مدت را با این اتحادیه به امضا برساند. با گفته مقام های اتحادیه اروپا، گفتگوهای ابتدایی در این مورد آغاز شده است. مشخص نیست این موافقتنامه که شامل همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری افغانستان و اتحادیه اروپا است، چه زمانی به امضا می‌رسد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. سرپرست شورای ولایتی قندهار دیروز وزارتخانه ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت مسئولیت هایشان در قندهار را به خوبی انجام نمیدهند. ناتو میگوید در جریان عملیاتی که در همین هفته با کمک نیروهای افغان ادامه داشت، در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل یک فرمانده طالبان کشته شده است. برتانیا سرمایه‌های 5 فرد به شمول 2 ایرانی را که به اساس ادعاها در دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دخیل بودند، منجبت ساخته است. وزیر خارجه آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه وارد سلطنت عمان شد. اتحادیه اروپا سفر پلان شده رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ به کشورهای اروپایی را لغو کرد. یک صفحه اینترنتی حامی مخالفان حکومت ایران گزارش می‌دهد که 7 تن از فعالان مذهب بهائی به حبس‌های بین 4 تا 5 سال محکوم شدند. مقامات میگویند انفجار یک بم کارگزار شده در سرک دیروز سبب مرگ 5 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی در جنوب شرق ترکیه شد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری صبح امروز بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمیع عباس میشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد سرایت حملات انتحاری در مناطق با امن افغانستان که در بخشان می نویسد. هرچند حمله روز شنبه طالبان در ولایت پنجشیر که هدف از آن یک قرارگاه سربازان آمریکایی بود، یک حمله ناکام به شمار می رفت، اما تأثیرات آن در این ولایت مشاهده می شود. بنویسنده روزنامه، گرچه در این حمله هیچ آمریکایی کشته نشد، اما داخل شدن طالبان به وادی پنجشیر که آمریکایی‌ها آن را یک محل امن اعلان کرده و در تابستان مسئولیت امنیتی آن را به دست مقامات ولایت دادند، نشان می‌دهد که خشونت‌ها به این مناطق افغانستان هم سرایت کرده است. قمندان قوای آمریکا در این ولایت که قوایش در کدام جنگ سهم نگرفته و عموماً در برنامه‌های بازسازی مشغول می‌باشند، یک زمانی می گفت که پنجشیر به اندازه با امنیت است که طالبان هیچگاه با آن رخنه کردن نخواهند توانست. اما بنویسنده روزنامه، امروز همین صاحب منصب می گوید که حمله در پنجشیر در حقیقت حمله بر سمبول امنیت در این ولایت بوده که در بین مردم اکنون هیجان ایجاد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز به یک موضوع دیگر هم در این حمله اشاره می کند که مانند تمام حملات انتحاری دیگر، در این حمله هم قربانی اساسی مردم ملکی بودند. و در این حادثه 2 رانندهی که در لاری های خود نشسته و انتظار داخل شدن به قرارگاه بودند، در نتیجه فیرهای طرفین در پیشروی قرارگاه کشته شدند. بنویسنده روزنامه، این نکته شاید برای مقامات امنیتی پنجشیر موفقیت باشد که تمام 5 نفر عاملین این حمله انتحاری یا در نتیجه فیر آنها و یا در نتیجه انفجارهای انتحاری خودشان از بین رفتند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد نیاز پیمان ناتو با پاکستان در حل مسئله افغانستان که در بخش آن می نویسد. مقامات ناتو به این باورند که با وجود اعتراضات علیه سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI، ناتو برای رسیدن به هدف در افغانستان به همکاری پاکستان نیاز دارد. بنایشه روزنامه، سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن گفته است، بدون در نظر داشت این که ISI با شبکه حقانی ارتباط دارد یا خیر، ناتو انتخاب دیگر بجز از همکاری با پاکستان ندارد. اما در پایان روز، پاکستان هم باید به این پی ببرد که راه دیگری بغیر از سرکوب نمودن شبکه حقانی ندارد. روزنامه از قول مقامات پاکستانی نوشته است که گفتند، پاکستان و افغانستان باید برای ایجاد ثبات در منطقه همکاری کنند. در غیر آن، صلح با آسانی به دست نخواهد آمد. روزنامه در پایان مطلب به این سخنان مقامات پاکستان اشاره می کند که گفتند، هیچ کس نمی تواند نقش پاکستان را در ختم بحران افغانستان نادیده بگیرد.
ساعت 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید آماده کمک‌های بیشتر با افغانستان است. لیتوانیا که ریاست دوره‌ای این سازمان را به عهده دارد میگوید در ماه دسامبر کنفرانس کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا را به سطح وزرا میزبانی خواهد کرد و در این کنفرانس درباره کمک‌های بیشتر با افغانستان بحث می‌شود. امید مرزبان در این باره گزارش دارد به این شرح.
لیتوانیا گفته است به حیث رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا افغانستان را در اولویت کاریش قرار داده است. ریتس پاولاوسکاس سفیر لیتوانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا و رئیس گروه رهبری این سازمان در همین حال گفت باید در بخش هماهنگسازی تلاش‌ها به خاطر آوردن ثبات در افغانستان اقدامات عملی بیشتر شود و این سخن را در اجلاس ناتو و شورای همکاری‌های یوروآتلانتیک دیروز در بروکسل گفت. پاولاوسکاس گفت امنیت و ثبات در افغانستان تأثیر مستقیم بالای امنیت آسیای مرکزی و همه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا دارد. وی همچنان تأکید کرد که سازمان بر رهبریش آماده است تا به خاطر آوردن ثبات در افغانستان نقش خود را در پهلوی ناتو، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا ایفا کند. پاولاوسکاس در سخنرانی خطاب به اعضای شورای همکاری های یورو اتلانتیک گفت لیتوانیا به حیث رهبر دوره‌ای شورای امنیت و همکاری اروپا افغانستان را در جمع عمده‌ترین اولویت های خود قرار داده است. وی افزود در کنفرانس های بین المللی که قرار است در ماه های نوامبر و دسامبر در استانبول ترکیه و بن آلمان برگزار شوند، نماینده های جامعه جهانی درباره هماهنگ ساختن کمک های بین المللی با افغانستان بحث های جدی خواهند کرد. رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره برخی از فعالیت های این سازمان در افغانستان سخن گفت و همچنان افزود که سازمان به رهبریش آماده است تا مرحله جدید کمک هایش با افغانستان را آغاز کند. پاولاوسکاس گفت قرار است شورای امنیت و همکاری اروپا در ماه دسامبر درباره کمک های جدیدش با افغانستان بحث کند. در ماه دسامبر اجلاس کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با سطح وزرا در لیتوانیا برگزار خواهد شد. این سازمان در سال 2003 کمک هایش با افغانستان را آغاز کرد و تا حال ادامه می‌دهد.
در گزارش همکارم امید مرزبان شنیدید که سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید آماده کمک‌های بیشتر با افغانستان است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک نفری خبر می‌دهد که گفته می‌شود به شمول رئیس جمهور کرزی امضای چندین مقام بلند رتبه دولتی افغانستان را به وسیله کامپیوتر جعل کرده است. سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که این شخص که عبدالوارث نام دارد و مشهور به آشناست، با استفاده از امضای جعلی این مقامات اسناد موتر شیشه‌ای سیاه و حمل یک میل تفنگچه را برای خودش نیز تهیه کرده بود. سید فتح محمدی بها از کابل گزارش می‌دهد.
در یک قضیه بی‌سابقه جعلکاری در افغانستان فرد موفق شده تا با امضای جعلی رئیس جمهور کرزی و برخی دیگر از مقامات مهم دولتی برایش جواز استفاده از موتر شیشه سیاه و حمل سلاح را تهیه کند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید عبدالوارث مشهور به آشنا که خود را فیلمبردار ریاست جمهوری معرفی کرده بود، با تازگی در شهر جلال آباد به چنگ نیروهای این اداره افتاده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل نام مقام‌هایی را گرفت که این فرد امضای آنان را جعل کرده است.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی بلا سر اطلاعات دستداشته خیش یک تن جعلکار را به اسم عبدالوارث مشهور به آشنا، اسناد جعلی را به امضای جعلی محترم رئیس صاحب جمهور، امضای جعلی وزیر صاحب دفاع ملی، امضای جعلی وزیر صاحب امور داخله، امضای جعلی رئیس صاحب عمومی ترافیک و امضای امضای جعلی رئیس اسبق مشتران جرگه محترم صبغت الله مجددی و امضای جعلی وزیر صاحب زراعت را توسط کامپیوتر جعل نموده بود تازان سوء استفاده نماید.
با گفته آقای مشعل هرچند فرد بازداشت شده خود را فیلمبردار ریاست جمهوری معرفی کرده بود اما هیچ رابطه با کارکنان این مقام نداشت. سخنگوی ریاست امنیت ملی همچنان گفت که این فرد در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان دست به فعالیت های جعلکاری میزد. هرچند آقای مشعل میزان استفاده سو را که این شخص جعلکار با امضای جعلی مقام های ارشد دولت افغانستان نموده مشخص نساخت، اما افزود که نزد وی اسناد نیز موجود بود که با استفاده از آن میتوانست سلاح و مهمات را نیز انتقال دهد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید دلیلی برای ممانعت از نشر فیلم مدرسه وجود ندارد و میخواهد این فیلم برای تمام مردم نمایش داده شود. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که روز سه‌شنبه در کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود گفت هیچ مشکلی برای افتتاح این فیلم نداشته و از نمایش آن ممانعت نکرده است. فیلم مدرسه قرار بود روز پنجشنبه گذشته در کابل به نمایش گذاشته شود، اما تهیه کننده این فیلم گفته است که به اثر فرمایش سفارت ایران از سوی ریاست افغان فیلم اجازه نمایش داده نشده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ بان که میگوید فیلم مدرسه را تا هنوز تماشا نکرده، اما حاضر است تا این فیلم را به‌زودی به معرض دید نمایندگان شورای ملی و مردم افغانستان قرار بدهد. وزیر اطلاعات و فرهنگ به اساس فیصله مجلس عمومی هفته گذشته ولسی جرگه به روز سه‌شنبه در کمیسیون امور دینی و فرهنگی فراخوانده شده بود، از هر گونه ممانعت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش نمایش این فیلم اظهار بی‌خبری کرد. وی در مجلس کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه از جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در صحبت با اسد سکندر تهیه کننده فیلم مدرسه زمینه نشر این فیلم را مهیا سازد.
ما هیچ گونه مخالفتی با این فیلم نداریم و حاضر هستیم که در معرض نمایش هم بر شما بگوین از تعداد 100 نفر تا 1000 نفر برتون در نمایش فیلم دعوت و در این حال مشاور با وظیفه گرفت که بره با آدم گپ بزنه و مصاحبه بکنه و زمینه نشرش هر چه زودتر مساعد شود.
وزیر اطلاعات و فرهنگ در نشست کمیسیون امور دینی و فرهنگی گفت در حالی که تهیه کننده فیلم مدرسه و نظارت را در جریان قرار نداده است، اما میگوید بر ریاست افغان فیلم هدایت داده است تا فیلم های داخلی و خارجی را قبل از نشر ثبت راجستر نماید. در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان، اعضای این نشست کمیسیون تهاجم فرهنگی بر این کشور و نشر فیلم های خارجی را با دوبله زبان های ایرانی و پاکستانی انتقاد کردند و خواستار نشر تولیدات افغانی شدند. حاجی احمد خلیل شهیدزاده نماینده ولایت هرات یک تن از این وکیلان:
دست آوردهای فیلمسازا و هنرمندای افغانی چه در بیرون چه در افغانستان از خود ما تولید بشه، از خود ما پخش بشه، چقدر ما گدا باشیم، به هر چیز گدا هستیم. بریم سریالای هندی، سریالای دیگر که روی روان بچه‌های ما تاثیر منفی می‌گذاره.
اخیراً دو فیلم افغانی با نام‌های مدرسه و همسایه که در آن وضعیت زندگی افغان‌ها در کشور ایران به تصویر کشیده شده بود، یکی پای دیگر از نمایش باز ماند. اسد سکندر تهیه کننده فیلم مدرسه ادعا کرده که فیلم وی به اثر فرمایش سفارت ایران در کابل اسای رئیس افغان فیلم از نشر باز مانده است. اگرچه سفارت ایران تاکنون از هر گونه تبصره در این مورد خودداری کرده است، اما اتحادیه سینماگران افغانستان از این عملکرد انتقاد کرده و آن را خلاف قوانین نافذه کشور خوانده بودند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌داد. تحلیلگران به این باورند که بیرون شدن قوای آمریکا و ناتو از افغانستان یک خالیگاه امنیتی را در سرحدات افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد کرد که این عمل پاکستان را نیز آسیب پذیر می‌سازد. و گفته آنها این تهدیدها در سرحدات شرقی افغانستان بیش از همه حس می‌شود. در این مورد روزنامه گاردین مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
شورشیان پاکستان از خالیگاه امنیتی که بعد از خروج قوای آمریکا از مناطق کوهستانی شرق افغانستان ایجاد شده است، استفاده نموده و خود را در این مناطق منسجم می‌سازند. خشونت‌ها و برخوردهای دو جانبه در این مناطق به درجه چشمگیر افزوده و سبب تشنج بیشتر بین کابل و اسلام آباد شده است. اردوی پاکستان روز دوشنبه از حکومت رئیس جمهور کرزی خواست که مولوی فضل الله را که مشهور به ملا رادیو میباشد تسلیم کند. پاکستان ادعا دارد که مولوی فضل الله از سرحدات پاکستان به آن طرف رفته و از آنجا حملات را به قلمرو پاکستان رهبری می‌کند.
مقامات افغان این ادعای پاکستان را رد کرده و میگویند که آنها در مورد محل بود و باش مولوی فضل الله هیچ معلومات ندارند و کدام سندی هم نیست که او در قلمرو افغانستان باشد. به هر حال حکومت افغانستان پاکستان را متهم می‌سازد که اساک این کشور مناطق سرحدی افغانستان مورد حمله قرار می‌گیرد که سبب تلفات جانی زیاد شده است. در صدر این ماجراها ولایات کنر و نورستان قرار دارد. فعلا آمریکا در حدود 3500 سرباز در ولایت کنر دارد، اما در نورستان هیچ عسکر خارجی مستقر نیست. بنویسه روزنامه عدم حضور قوای خارجی در نورستان سبب شده است که شورشیان طالب تحت رهبری مولوی فضل الله در این دره طولانی جای پا پیدا کنند و با شورشیان محلی و فراری دیگر از پاکستان مولوی فقیر محمد یک جا شده و بر پاکستان حملات را ادامه بدهند. به نوشته روزنامه به طور مثال در ماه جون شورشیان 16 ملیشه سرحدی پاکستان را در ولسوالی دیر دستگیر نموده و در پیشروی کمره ویدیو به قتل رساندند. در ماه آگوست صدها نفر از این افراد به منطقه چترال در پاکستان داخل شده و 35 سرباز پاکستانی را که در خیمه خوابیده بودند به قتل رساندند. این عمل سبب شد که اولین بار پاکستان قوای نظامی خود را در این مناطق مستقر بسازد. قوای پاکستان هم در پاسخ به این حملات بر مراکز این شورشیان در دو طرف سرحد عملیات را آغاز کردند که در نتیجه بعضی از راکت‌ها به مناطق ملکی نشین خاک افغانستان هم اصابت کرده و سبب تلفات جانی شده است. روزنامه می‌افزاید هرچند بیرون کردن قوا از شرق افغانستان و تمرکز آنها در جنوب سبب پیشرفت شده و درجه خشونت و کشتارها را در مناطق جنوبی کاهش داده، اما در شرق افغانستان وضعیت رو به وخامت نهاده است. فعلا بزرگترین مشکل از کنر و نورستان سرچشمه می‌گیرد، جایی که قوای آمریکایی در آن کم است. به نوشته روزنامه استراتژی غرب این است که اردوی افغانستان تقویه شود و بر عوض واحدهای کوچک قوای غربی بین 10 تا 20 هزار عسکر افغان در این مناطق مستقر شوند. اما اگر تا آن وقت حکومت‌های افغانستان و پاکستان نتوانند مناطق سرحدی خود را با امن بسازند، طالبان در دو طرف سرحد